ستړي مشهي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابرني کې هلي او سلامونه مني د خبرونو لپاره سره احمد شاه اعظمي او د ټیکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملتیا کوي. د روان خبرونه د سر موضوع د پاکستان د پارلمان د غړې غونډې حال دې د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. او له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د احمد شاه اعظمي ناو
لمړی د مهمه خبرنو سرچکی. د پاکستان پارلمان د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې ترمیمي بلونه منظور کړي دي. د مومندو په سلارزو غرونو کې لګیدلی اور نن په دریم ورځ سمبلیږي، خو په کورمه کې لګیدلی اور باندې کنټرول موندل شوی دی. او د ایران د ښوونکو اتحادیې پر سړکونو د نوو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پارلمان د یوې ګډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یعنی د 2020 کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. د سینټ او قومي اسمبلی دا ګډه غونډه پرون په اسلام آباد کې وسوه. دا بلون د پارلماني چارو وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل. نوموړي پر دې مهال د پارلمان غونډې ته وویل،
ہم نے موجودہ قانون سازی کا فیصلہ الیکشن کمیشن
کا، جس میں قانون سازی یعنی انتخاباتی اصلاحات بل فیصلہ دا الیکشن کمیشن لخوا را لیگل شوی یو خط په بنیاد باندې کړی دا. الیکشن کمیشن د دغه قانون ډیرو ستونزو ذکر کړی دی. چې کما آئینی ادارا الیکشن کمیشن انتخابات کوي، که هغه دا الیکٹرانک ووټنگ مشین سره مطمئن نه ده، نو صفا انتخابات به څنګه کیږي؟
اب ته یو سوالیه نشان ہے.
د نوو ترامیمو لمخې په انتخاباتو کې د الکترانیک ووټنګ مشین استعمال لمنځه تللی او له بهر میشت پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارول واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا دنی په ترمیم بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوې چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پورې کوي، نو ثبوت یې باید په خپله وړاندې کړي. د نیب او انتخاباتو ترمیم قانوني مسودې تر دې وړاندې هم پارلمان منظوري کړي وې، خو ولسمشر عارف علوي له منظوري پرته بیرته وفاقي حکومت ته د بیا کتنې لپاره لیږلې وې. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2020 درویشتم مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل به د شاوخوا 9500 ارب روپیو کلنۍ بجټ د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي. شن مازګر 4 بجې پیلېږي. د پاکستان نوی ائتلافي حکومت په لومړي ځل دا بودیجه تر هغه وروسته وړاندې کوي چې قومي اسمبلی په اپریل میاشت کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک منظور کړ او هغه له څوکۍ لري کړ. دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کیږي چې پاکستان یو خوا د توانې له بحران سره مخامخ دي او بلخوا په هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا په کورمه ضلع کې 4 ورځې وړاندې لګېدلي اورونه وژل شوي دي. د وروژنې عملیات د حکومتي ادارو او خلکو په مرسته سرته رسېدلی دي، خو په یاده پیښه کې ونې بوټي او ځنګلي ځناورو ته په زیات شمیر کې د زیان رسېدو خبره کیږي. ځایي خلک د اور لګولو د علت معلومولو غوښتنه کوي، خو چارواکو بیا ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګېدلی اور نن په درېیم ورځ هم بلیږي. خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې څانګې یو دوه دوه ویان بشارت خان مشال راډیو ته ویلي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ چارسدې د ژغورنې څانګې دوه ډلې سرحدي عسکر د ځنګلونو د څانګې کړي او ځینې ځای وګړي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. نوموړي زیاته کړې چې دغه اور د جون پر اتمه د بایزي تحصیل په انارګۍ الینګار او جړوبۍ درې په سلاله غرونو کې لګېدلی چې د تیز باد له کبله په خپرېدو دی. د بشارت خان په وینا په بایزو کې تر لګېدلي اور وړاندې د مومند په 19 نورو ځایونو کې هم پر بېلابېلو ورځو اورونه لګېدلي ول چې د ژغورنې څانګې کنټرول کړي دي او اور یې وژلی دی. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو، بلوچستان او د افغانستان د ځینو ختیځو ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې ځینې کنټرول شوي او ځینې لا هم بلیږي. د ایران د ښوونکو اتحادیې په سړکونو د نوو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. دوی د تنخواو لوړېدل او په تیرو مظاهرو کې د نیول شوو ښوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. دا مظاهرې پر داسې مهال کېږي چې په ایران کې ناکراري په زیاتېدو ده. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا پرون په بیان کې وویل چې ټول ایران ښوونکي باید جون پر 19 مظاهره وکړي. دا له غور سره چې د مې پر لومړۍ نیټه د کارګرانو پر نړیواله ورځ په بیلابیلو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال چارواکو 4 ښوونکي ونیول. د مې پر لومړۍ نیټه په ایران کې د ښوونکي ورځ هم لمانځل کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړو خبرونه.
اردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه مو د احمد شاه عزمین اوریده. که تر پای را سره پاتې شوئ، تاسو به په دې روانه خبري غړی کې د دې مهمو راپورونو ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم واورئ. تیر ورځ د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د انتخاباتي او د نائب اصلاحاتو بیلونه منظور کړل شو، خو د ودانۍ نه بهر احتجاج روان. د دې تر څنګ د پاکستان راتلونکي بجټ یا مالی سال د پاره به بودیجه څومره وي یو اقتصادي کارپوه وایي.
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال د پاره، نو هغه 9.5 ټریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال د پاره.
د ګرمۍ له وجې نه سرکاري او ټول سکولونه بند کړل شوي، خو ځینې سکولونه ولې کولاو دي؟
زیات تر سکولونه خو بند دي، صرف بعض سکولز داسې وو چې د هغې اگزام روان و، نو بس هغه به هم یو پیپر لراتله او 9 بجې به چوټي کوله.
د تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته، تر پای مو ملتیا وکړه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ تاسو د ټولنیزو پاڼو په هر برخه کې مونږ لیدای شئ، کتای شئ. زموږ راپورونه، ویډیوګانې تاسو په انستګرام، یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او دارنګ په نورو لکه د موږ ویب سایټ ته هم تللی شئ. تاسو موږ اوریدی شئ او لمحه په لمحه، ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبرېدی شئ. د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورو. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی ګډې غونډې پرون د انتخاباتو احتساب قومي ادارې یا نیب د 2022 زیږیز کال ترمیمي قانوني مسودو منظوري ورکړې ده. د نوو بدلونونو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال لمنځه تللی او له بهر میشتو پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب واک هم محدود کړل شوی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکړي.
د جون په 9 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشوه چې پکې د اولس مشر ډاکټر عارف الوی له اړخه په انتخاباتي ترمیمي بل او قومي احتسابي بل باندې لګولي اعتراضونه ختم کړل شول او د سو نورو بلونو په ګډون دغه دوه بلونه هم پاس کړل. دغه بلونه پارلماني وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ووټونه وکړل. په دې موقع مرتضی جاوید عباسی وویل چې په انتخاباتي اصلاحاتو بل او قومي احتسابي بل یعنی نه په اړه چې اولس مشر عارف الوی کم اعتراضات کړي دي، هغه د آئین برخلاف دي. د زیات تکړه
هم نه موجوده قانون سازی کا فیصله الیکشن کمیشن کے خط پہ کیا ہے، جس میں
قانون سازی یعنی انتخاباتی اصلاحات بل فیصلہ دا الیکشن کمیشن لخوا را لیگل شوی یو خط په بنیاد باندې کړي دا. الیکشن کمیشن د دغه قانون ډیرو ستونزو ذکر کړي دي چې کما آئینی اداره الیکشن کمیشن انتخابات کوي، هغه د الکترونیک ووټنګ مشین سره مطمئن نه ده، نو صفا انتخابات به څنګه کیږي؟
خپل بے بنیاد خدشات کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے.
د غونډې په وخت د تحریک انصاف د پارلیمان خزه غړیو د پارلیمان دننه او بهر د خپلو پلویانو سره احتجاج وکړو. په دې موقع د پی ټی آئی د قومي اسمبلی غړي کمل شوزب خبریالانو ته وویل چې حکومت د عام ولس لپاره ورځ تر بل ستونزې زیاتوي او داسې قانونونه جوړوي چې د سو کورنیو په سیاست باندې قبضه مضبوطه شي. د پارلیمان په ګډه غونډه کې ظلم او زیاتوب روان دی. نن په پارلیمان کې ای وی ایم قانون ختم کړل شو او په بهر هیوادونو کې مشته پاکستانیانو د ووټ حق هم ورته ختم کوي چې د چا په ډالرو باندې پاکستان چلوي هغه ته حکومت د ووټ حق هم نه ورکوي. په هیواد کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. غریب خلک د غریبۍ د لاسه ځنونه مړوي. زمونږ حکومت دوی وران کړو او ویلې چې مونږ به ګرانی ختم کړو.
هماري چلتی حکومت گرائی
یاد دوی چې 13 میاشت د الکترونیک مشین په ذریعہ په انتخاباتو کې ووټ اچولو او د نه په اړه قانونونه د قومي اسمبلی او سینټ په ګوشي ګوشي غونډو کې پاس کړی شوی وو، خو اولس مشر ډاکټر عارف الوی په اعتراضات لګولی وو چې دغه قانونونه غیر مناسب دي او بغیر له پاس کېدو دغه بلونه واپس کړی شوی وو، خو د پاکستان آئین تر خوا لاندې چې دغه بلونه په ګډه غونډه کې پاس شول نو بیا ورته د اولس مشر د منظورۍ حاجت پاتې نه شو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال راډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تان دی هلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونې یو بل موضوع تاسو په امره ګرځوم. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل تر کلنی بجټ وړاندې د هیواد اقتصادي سروې خبره کړې ده. د دې دستاویز تر مخه د ډیرو قرضونو لکبله د پاکستان اقتصادي وده اغیزمنه شوې ده او تجارتي خساره 15 خراب ډالر ته رسیدلې ده. تمه ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022-23 مالي کال لپاره د 9.5 کروڑ روپو بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پرمختیایي پروژو پرتله د پاکستان په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافي په اړه پر سوشل میډیا بحثونه او نیوکې شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې اورو.
د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال ویل چې روان کال د ملک په مجموعي پیداوار کې د ودې شرح 15.9% پاتې شوې ده، خو د کرنٹ اکاؤنٹ خساره له قابو وتلې ده او د قرضو ورکولو توازن ګډوډ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې یو وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو نیمایي وو، خو اوس 40% پاتې شوی دی او تجارتي خساره 15 اربع ډالر ته رسیدلې ده. تمه ده چې حکومت د کال 2022 او 2023 لپاره مالی بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کړي. د دې بجټ لویه برخه به چرته خرڅ کیږي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز سیړنکار کریم خان وایي چې د 9.5 ټریلیون روپو په بجټ کې د دفاع لپاره 1.6 ټریلیون روپۍ او د پرمختیایي پروژو لپاره 800 بلیون روپۍ کې خودي شوي دي. نوموړی زیاتوي
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال لپاره، نو هغه 9.5 ټریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال لپاره، او په هغه کې 4.2 ټریلیون روپۍ چې کوم دی نو د قرضې واپسۍ او د قرضې د سود ادایګۍ په مت کې ایکسپیکټډ دي چې کې خوده بشي. 1.6 ټریلیون چې کوم دی دا ډیفنس ایکسپینډیچر لپاره ایکسپیکټډ دي چې کې خوده بشي. کم چې ډیولپمنٹ یا ترقیاتی بجټ حجم دی هغه 800 بلیون روپۍ دي.
د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر دا هم وویل چې ډیره موده وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره لس اربع ډالر څخه 9.6 بلیون ډالر ته راپریوتې دي. په عین حال کې په سوشل میډیا په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافه په اړه بحثونه او نیوکې هم شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په دغه اړه نیوکې او بحثونه کیږي، خو په دفاعي بجټ کې څه اضافه د شیانو د بیې لوړېدو یا انفلیشن له وجې شوې ده.
15% ډالر ګران شوی دی او روپۍ چې دا را غورځېدل ده، ګرانی ډېره زیاته ده. هغه به خپل مخې ته دا شی ایږدي، دا تصویر نو دینه پس به حکومت انفلیشن مطابق به څه اضافه کوي. د پاکستان په دفاع په بجټ کې 1300 کال راسه 13 او 19 اربع ډالر چې دی انډیا د جدید وسلې په خریدارې باندې خرج کړي او پاکستان صرف 2% خرج کړي. نو د حساب سره وګورئ نو په سوشل میډیا کې کومه خبره چې روانه ده د پاک فوج باره کې هغه ټیک نه دي او کولیشن فنډز چې دی نو هغه 13-2 کاله سره هغه موږ ته نه ده ملاو شوی امریکې نه. نو مسلې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی بهر ملکی قرضو او بد انتظامی لکبله پاکستان د جدي مالی ستونزو سره مخ دی او د بجټ د اهدافو پوره کول یوازې هغه وخت ممکن دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره د قرضو پروګرام په بحالولو رضا شي. په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې IMF د قرضو د پروګرام پر ځای کولو لپاره پاکستان ته ځینې شرطونه یې خېدي.
IMF دا ډیماند کوي چې تاسو باید اپ ټو 25-30 یا 30 روپیز پورې پټرولیم لیوی لګوي او دغه شان ان ټاپ اف دې تاسو باید جی ایس ټی چې کم 17% ته دا به هم لګوي. نو غي سره بس تاسو چې کم په حال گیپ ته هغه پوره کیږي دا به تقریبا 70 روپیز نور هم چې کم دینو دا به ګرانيږي. اوس پولیټیکل گورنمنت ته هغه هم چې کم دې پاسان لري ته تیار نه دي. دوی ما غټ شرط چې کم دې هغه دې پر ټیکسیشن کې ریفارم ادریم جی IMF او دا وی دي پاکستان ته چې تاسو مر IPPs دی انډیپندنت پاور پروډوسرز دی دې ته په یو نظر ګورئ تاسو چاینیز والو چې کوم پرفرنسز ورکوي دا مور کوي.
د پاکستان د اقتصادي سروې تر مخه د پاکستان د اقتصادي ستونزو یو لوی علت دا هم دی چې د توانای د بحران لکبله سنتونه ودریدل دي. سروې وایي چې په پاکستان کې 80% سنتونه له بهره سامان راوړي د مقامی ضرورتونو پوره کولو لپاره ترې شیان جوړوي او دا سه سن جوړوي چې بهر هیوادونو ته ولي ګلشي او پیسې ور باندې وګټل شي. د یادونه وردا چې په پاکستان کې رواني سیاسي بیقراری او بدامنه هم په اقتصاد بد اغیزې پریخي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2130 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې کاروباریان او عام خلک وایي چې حکومت دې د ارزانې راوستو پر ځای ګرانی قابو کړي چې عام ولس ګټه ورڅخه واخلي. د دوی په وینا دوی نه ګڼي چې په روان وفاقي بجټ کې به د ورځني استعمال شیان ارزانه شي، بلکې اندېښمن دي چې نوي ټیکسونه به ولګيږي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی په دې اړه له بیلابیلو کاروبار کوونکو عامو خلکو سره خبرې کوي چې تاسو یې په دې راپور کې اوریدئ شي.
داسې معلومات چې بجټ کې به نوي ټیکسونه لګي او یا نه، څومره د خسارې او یا تاوان بجټ به وي، نوي کوم رقم د ترقی کارونه یا بیا د عوامي فائدو لپاره به پکې کوم نوي پروجیکټونه شروع کیږي او یا نه، لا هم نشته. خو بیا هم کاروباریان او عام خلک ورته په څه نظر ګوري؟ مشال ریډیو د کاروباریانو او ځینې نور خلکو سره خبرې کړې دي. د پېښور متری سیمې اوسیدونکي او دکاندار جناب شیر مشال ریډیو ته ویلي د دې راتلونکي بجټ نه زیات تمدار نه دی چې ګینه د عوامي خېګړې د پاره په پکې څه شامل شوی وي. ناغه څنګه
او مشکلات دا دي چې په تروړه په 1300 روپۍ وساغه 1650 لاتلې سره ټیمه 1700 روپۍ واغه 2700 لاړه. نو بچ دا سالات منګ یینو چې پټول ورس په ورس خېږي سینځې خېږي مشکلات زیاتی ګنو دا توقع نه رو چې دا برزان کې.
پاکستان کې د نوی اتحادی حکومت راتلو وروسته د اولنې بجټ ته چې دغه حکومت لخوا به وړاندې کیږي. د جون په نامه د وفاقي ریوینیو بورډ چیرمن عاصم احمد په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي راتلونکي بجټ به د عوامو د فائدې لپاره وي. د جیو ټی وی د پانه د خبر تر مخه د بورډ سرچینو دوی ته ویلي د بجټ کې ځینې ټیکسونه کم شوي او ځینې پکې ختم شوي هم دي. خو دغه خبرې تصدیق چې آیا دا حقیقت دی او که هسي اټکل دا به د بجټ دراتلو سره معلومه شي. نیاز ولی خان په میچنې پول کې خپل د بجلی او د سامانونو جوړولو کاروبار کاوه. د غلطۍ د ترانسفارمرو او کارخانو ته بجلی پوره کونکو ماشينانو د مرمت مصرخانه ده. خوای نن سبا یوازې د بجلی او چارج کیدون کی بیټری ترمنځ د یو پی ایس نومې ماشين مرمت او یا خرڅناستي
بجلی کومنګ تاسو نشته د بجلی کومنګ خپل جوړو دغه سوک سولر سیستم کوو سوک انورټر لگاوو زمونږ روزګارونه ودرې د بجلی نه غیر منگ بچ کم پترے پو سل روپئے کلو آگ ساگا پو سلو سو سلوی روپئے کلو لو ٹرانسفارمر کی چکم لگی کم چپ یو بی ایس کی لگی کم چیز منگ ٹولا روزگار داغا پتری سارا دے کم اتمبا بچ منگ پو سو روپئے کلو آگ ساگا پو دو نیم زر روپئے لوکل تارا لو زمن روزگار نہ ادھر سوک شیا نہ لی
عامر شاباز د مټ مغول خیل شوقت رسیدون کې دي په عبد الولی خان په هنتون کې په کیمستری مضمون کې د بی ایس نومي ډیګری زده کړې کوي مشال رډو ته وای بجټ کې دي د تعلیم لپاره پیسې مقرر شي
خلک فیسونه نشي جمع کول د خپل جیب تعلیمونه ډیر زیات ګران شوې دي په یونیورسيټانو کې تعلیمونه خلک نشي کولې د دې د وجه شې دي عام خلک چي دي بلکې ډیر زیات خلک هغه د تعلیم نرورو په شابه نه روان دي
د کوزه محمد زمانه سیروي د نوي اتحادي حکومت نه وړاندې او وروسته هر هفته د خوراکي شیانو قیمتونه زیاتېږي او نوي نوي ټیکسونه لګي زمانه چیر د حکومت وو وختل
نو بس پای کې غو زمنګ دا مطالبه د حکومت نه چې د کم د خوراک ساک سامان دی چې په دې کې مدله چې رایت کې او دې ریټونه خکې او عوام ته ریلیف د دې ور کې تا وری
دغه مختلف فکر لرونکو ته پراتلن کې بجټ کې کوم داسې امید خو ښکارن شو چې ګینه ګرانی به قابو شي د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه ورسره کم شي د جون په لسمه په بزنس ریکارډ ورو رسپانه کې د چاپ شوی خبر تر مخه وزیر خزانه مفتا اسماعیل په نهم جون ویلي د ګرانی قابو کولو لپاره حکومت په سرکاري افسرانو او د وفاقي کابینه څلويخ فیصدی د تیلو خرڅونه کم کړي بهر ملکونو ته په سرکاري خرڅ تګ هم بند کړي او خپل دفترونو ته په فرنیچرو یا ځینو نورو شیانو اخستلو بندیز هم لګولې ده شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څهال دي
خو واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روانې دي ڈل ڈل جوانانو هم هنر تا مخه کړی
د رباب مقابله او پای کیم زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
دغه داسې مشال لري ته وګي په داسې حال کې چې نن پاکستان قومي اسمبلی ته د دې هواد کلنې وفاقي بجټ وړاندې کول کوي په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو له لوري احتجاج شوی دی په دې اړه باندې تفصیل ایوب ترین راکړي
په کوټه کې د وابډا د ادارې د کارکونکو د اتحادیې مشر اجیر رمضان څګزی او مشال لیډو ته وویل په کار دی چې حکومت په بجټ کې پر خوراکي شیانو ګیس بجلی باندې و عام ولسته رعایت یا سبسډي ورکړي
حکومت سره مطالبه وکړه چې تاسو داسې بجټ جوړ کړي چې مراتي افته هغه طبقه چې هغه دولت لري جایدادونه لري او دا هغه سره هر قسم مال داسته پر هغه باندې باید چې برای راستې څونه ولګول شي او داسې درامداد چې هغه مطلب داغه ضرورت نسته بلا ضرورت دی پراغه باندې پابندی ولګول سی او د ملک و خزانه ته د طاقتور خلکو سپیسی واخصل سی او غریبانو لپاره سبسډی زودا واغه ورکی او بیا خاص کرکی سرکاري ملازمي چې دوی تړلې تنخواه دغه چې په پرایویټ ادارو کې مزدوران دي دا غو تنخواه خو به بالکل دا وخت برداشت نسبه کې د لری دونه کم ده چې په دې خلکو ته لپاره د عام عوام لپاره به چې د سوشل سکیورټی سکیم جوړ سی
کڅم په عامه توګه د انسانانو په ژوند کې دوه ډول بجټ جوړیږي یو د کور بجټ وی په هغه کې کده چا آمدن د میاشتې 5000 وی نو هغه اڅه کوي چې په میاشت کې د 5000 څخه کمی روپی خرج کړي او کچیر زیات سی نو ودیته د خسارې بجټ ویل کیږي خود حکومت له لوري کوم بجټ وړاندې کیږي هغه د سینوی په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان په هنتون د اکونومکس د څانګې د مشر ډاکټر جانګیر اڅګزی سره تماس ونیوي نو هغه د حکومتی بجٹ او کورنی بجٹ فرق څه په داسې ټکو کې راته څرګند کړي.
په کامی بجٹ کې بیا فرق دا دی چې د خرص مطابق آمدن د ټولولو ملک کوشش کوي. مثلا کدی اسپتال جوړی، روډ جوړی، کالج جوړی، یونیورسټی جوړی، پر دا باندې چې سونی خرص راځي د دې خرص مطابق دی بیا خپل آمدن د ملک سټولی. که خرص ار سوچ وی دی پر خلکو باندې ټیکس لګی، نو دا ټیکس او د نورو ذرایع چې د کم آمدن سره ټولیږي داغه آمدن نو بیا دی کوشش کوي چې آمدن زیات. کله دا ترای چې ملکی خرص چې هغه زیات وی او د آمدن چې ټیکسز او د نورو سورسز څخه کم آمدن وی د هغه کم وی.
دلته د خبره هم په ډاډه کیږي چې د پاکستان ولوی برخه د ټیکس ورکولو څخه به برخې پاته ده، یعنی هغه زمینداران او جګردانان چې هر کال د کښت او کروندې د لارې په کروڑو روپی آمدن اخلي، خودی پر خپل آمدن باندې څه ټیکس و حکومت ته نه ورکوي چې دغه څنګه د ټیکس په دایره کې راوستل سي. ته یادونه ورده چې د پاکستان د راتلونکي کال لپاره به کلیز بجټ نن مازګر و کمی اسمبلی ته وړاندې کړل سي. ویل سي ودی چې په دې بجټ کې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د فاټا د برخو و پرمختیا ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوې ده.
اردن کو مشال ریډیو ته وګي ورزو کورمه ته د خیبر پښتونخوا په کورمه د لکه سلور د وړاندې لګي د لیورونو وجلې شوې دي. د اور وجنې عملیات د حکومتي ادارو خلکو په مرسته سر تر رسیدلې. په یاد پیخه کې ونی بوټي او ځنګلي زناور ته په زیات شمیر کې د زیان رسیدو خبره کیږي. نور حال طارق ورغزه راکړي.
په کورما کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکي اشتیاق حسین د زیارت پورز ویلي چې د ضلع په یو شمېر ځایونو کې سلو ورځې وړاندې لګېدلې وور د حکومتي ادارو او خلکو په مرسته وژلې دي. دا وور د جون پر شپږمه د بلیامینو په ځنګلونو کې لګېدلې وو چې د حسین په خبره له 1500 تر 1500 کیلومترو پورې علاقه متاثره کړې ده. چارواکي زیاتوي په ضلع کې د وور له کبله انساني ژوند نه دی متاثره شوی، خو ولې ونې بوټي او ځنګلي ځناورو ته نقصان رسولی دی.
اور مکمل توګه باندې مټ شوی دی. نن زموږ ډی او صاحب یو سروې ټیم تشکیل ورکړی وو چې هغوی هغه ټول ځایونه سرچ کړل چې چېرته کې اور لګېدلی وو، او دا یې میک شور کړو چې چېرته خو بیا اور پاتې نه وي. وڅوره پوری د نقصان خبره ده، نو نقصان خو ډیر زیات شوه دی او شمیر نه وتلی خبره ده.
بلخوا ځایو سدونکو یاد ور دومره غټه علاقې ته په خوردو حیرانتیا خودلې او ویلي دا څنګه کې دی شي چې اړوند ادارې پر دغه په وخت خبر شوي ولی بیا هم مخه ونه نستلا. د صدر ریاض احمد ورغزی غختلی آیا په علاقې کې ور لګیدل یو شرارت وو او کنه بل څه خبره ده، او دا د هم په ډاګه شي چې خبرې دلې د غفلت لوجه شوه او یا زموږ ادارې د ور مخ نستلو جوګه نه دي.
نو دا خو ټول ورونه په مختلف علاقو کې سو لګیدو، دا خو یو اتفاق نشي کېدای او د سیبریخي لیکه دا قصدن دا شوند یو کور څو کوي او څوک د دې ورسته ویلوړ دي. حکومت په کور دې چې په باره کې تحقیقات وکړي شي.
دا ټول خبرې مو د کوزي کورمې مرسیال کمشنر فضل الدود پر وړاندې چې کله کې خودلې نو هغه ویل که څه هم د وور لګېدلو علت معلوم نه دی، خدا تصور کیږي چې د سیل سپاټې لپاره لارغلي خلکو سکوتاهي شوي وي او یا لا پنځم جون د شروع شوي د ګرمو هواګانو چلېدو کم وجه وي، او زیات کړه بیا هم اصل سبب د معلومولو لپاره به تحقیقات پلوی.
منگا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پدے کی لگی آئیو یو کمیٹی کنسٹیچیوٹ کو چیرا دا انسیڈنٹ پروب کی چی ریزنز پتہ ہو لگی چیرا دا وور پسوج لگی دلو یا چا لگا ہو لگو چی داغا خلاف پہ آشان کاروائی ہوشی قانون مطابق پدے کی با انشاءاللہ منگ کوشش کو چی انٹیلیجنس ایجنسیز پتروګه تا پروب کو چې موږ دغه تور وسو حقایق تور وسو.
په دې رسیو کې د خیبر پختونخوا د سواد بونیر شنګلې خیبر او وزیرستان د زینو غرایز سیمو په ځنګلونو کې هم ورونه لګیدلې چې ځای خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. 13 میاشت مئی د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د کسې په ځنګلونو کې د وو لګیدو له کبله د زنغوزو او زیتون زرګونه ونې سوځېدلې او درې کسان وجل شی ویوال. طارق ورکزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز د احمد شاه ازمینا ورو.
د پاکستان پارلمان د ویګډي غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یا نیب د 2022 کال ترمیمي قانوني مسوده منظور کړې ده. د نوو ترامیمو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال له منځه تللی او له بهر میشتو پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیمي بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پرېکړه شوې چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پورې کوي نو ثبوت یې باید په خپله وړاندې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2022 درويشتم مالي کال لپاره وفاقي بجټ وړاندې کوي. ټاکل شوی د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل به د شاوخوا 9500 ارب روپیو کلنۍ بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازدیګر 4:00 بجې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګېدلی اور نن په درېیمه ورځ هم بلېږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې څانګې ویلي چې دوی د اور وژنې هڅې روانې کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په کورمه کې له 4 ورځو راهیسې لګېدلی اور اوس مړ کړل شوی دی، خو له دې اور څخه په ځنګل کې ونو او ورسره هلته ژو او نور مرغانو ته زر زیات زیان رسېدلی دی. د ایران د ښوونکو اتحادیه پر سړکونو د نوو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. دوی د معاشونو لوړولو او په تیرو مظاهرو کې د نیول شوو ښوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. دا مظاهرې پر داسې مال کېږي چې په ایران کې ناکراری په زیاتېدو ده. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږي شورا پرون په بیان کې وویل چې د ټول ایران ښوونکي باید د جون پر 18 مظاهرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو. سو نړیوالې موضوع ته تاسو پام راګرځوم. ایران پر خپل ایټومي تاسیساتو د نړیوالې سارنې وړتیا راکم کړې ده. د ایټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر پرون د ایران په ایټومي تاسیساتو کې د یو شمیر سارونکو کیمرو لرې کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر ایټومي پروګرام د نړیوالو سارنه محدودوي. په دې اړه نور حال د احمد تکل پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 20 څارونکي کمرې لري کړې دي. ښاغلی رافائل وویل کچرته تر را روانو 3-4 اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نشي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژون کې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 20 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لري کېدل رسما نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې قبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په 3 اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی چې ایران باید د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکی معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایی ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي چې افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د معلوماتو له مخې بهرني هوایی شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. په دې اړه نور حال د احمد تکل پر راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورنی هوایی ډګرونه فعال دي. دا وزارت وایي اوس مهال د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنی کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایی شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایی ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولی په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایی ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایی ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او د سفر جوازونه د کوم هیواد ته دوی پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کیدل او اوس ځنډیدلې دي، لکه ترکیه او متحده عرب اماراتو ته. د تیر کال د زمری په څلرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایی ډګرونو فعالیت په ټپه ودرید. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایی ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د ټولې خبرونه د مشال چې چا سره سمارټ ټلیفونونه په اپلیکیشن سره سره تاسو زموږ ویب پاڼې مشال ریډیو ډاٹ کام ته هم تللی شئ. ورزو د خبرونه یو بل موضوع تاسو په امره ګرځو. ورزو کراچۍ ته، په کراچۍ کې ناسرګند کسانو د هندوانو پر یو مندر برید کړی او تاوان یې ورسولی دی. پولیس وایي چې پر مندر د جون پر 8مه هغه وخت برید شوی چې کله هلته د رنګ کولو کار روانو. د کراچۍ په کورنګۍ سیمه کې ځینو هندوانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته له وړاندې لپه مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکې ورکول کېدلې، خو پولیس وایي چې په پیښه کې د ککړو کسانو لټون یې پیل کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاد علی خان له کراچۍ نه راکړي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د خار په کورنګۍ سیمه کې د جون په 8مه نامعلومه کسانو د هندوانو په یو مندر گزارونه کړي او تاوان یې ورته رسولی دی. د کراچۍ د کورنګۍ پولیسو تانې مشر یا ایس ایچ او فاروق سنجرانی د جون په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوې ده چې شیری ماری ماتا په نوم جوړ مندر کې د رنګ کولو کار روانو. پولیسو د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. دی وایي چې دا پیښه پرون د مای په 8مه ماسپخین 2:30 بجې شوې. څلور پنځه کسان مندر ته ورغلي، گزارونه کړي او مندر ته یې تاوان رسولې. د پیښه مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج شوې، خو تر اوسه پکې کوم گرفتاری نه ده شوې. موږ پلټنې پیل کړې دي. په پیښه کې مندر ته ډیر تاوان نه دی شوې، لږ تاوان شوې دی. بلخوا د کراچۍ په کورنګۍ سیمه کې اوسیدونکي د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکو د نوم نه خودو په شت مشال ریډیو ته ویلي چې د وړاندې نه ورته د مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکې ورکولې کېدی. هغوی داوه کړی چې پولیسو ته هم خاص ورکړی وو، خو پولیسو د معمول په څیر هیڅ مرسته ونه کړه. هغوی ویلي چې موږ نه غواړو چې په دې پیښه کې مخې ته راشو، ځکه چې بیا زموږ ژوند ته خطر ده او موږ نشو دلته پاتې کېدی. خو پولیسو بیا دغه تورونه ردوي او ویلي چې هندوانو ټولنې ورته هیڅ خاص نه دی کړی او نه وسه اندېښنه خودلې ده او دا د تخریب کاری پیښه نه ده. بلخوا د سند انرژي صوبائی وزیر امتیاز شیخ تجون پنہما مشال ریڈیو سرا په خبرو کې دا پیخه غندلی او ویلي چې سن حکومت د پیخه سخت نوټس اغسته دي. دا کورنګي سیمې پولیسو ایس ایس پی څخه د پیخه راپورټ غوښتنه هم شوې ده
او اس پر گورنمنت کاروائی کر رہی ہے اور اس پر ایس ایس پی کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں.
دی وای چې حکومت په دیاړه ګامونه اخیستی او ایس ایس پی ته ہدایت جاری کړې شوې دي. د ککړو کسانو په ضد به سخت اقدامات وشي او که په سیمه کې هندوانو ته کومه اندېښنه وي سن حکومت په دوی ته بشپړ ډول تحفظ ورکوي. په پیخه کې تورن کسان به ډېر زر ونیول شي او موږ هڅه کوو چې بیا دا ډول پیخه ونشي
اور ان قریب لوگ بھی پکڑے جائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ.
پاکستان کی وقت پا وقت ہندوانو پا مندرونو یا عبادت پا زانیو دا ڈول پیخی رامنست کی گی. تیر کال پا آگست کے دا کراچی پا گلشن اقبال سیما کی پا یو مندر نامعلوم کسانو برید کڑے وو زیان ورتا رسولے وو. پولیسو چی مقدمت درج کڑی وو پا پیخا کی شپک تورن کسان نیولی ہمو. خو بیا دا پولیسو لخوا دا حس ثبوتونو نلرلو لعملا عدالت ٹول کسان خوشی کرل. او بیا دا کال 2006 پا نومبر کی دا کراچی خار پلیاری سیما کی گن شمیر کسانو پا یو مندر حملہ کڑی وو. او بیا پولیسو دا تورن نو کسانو په زده تر هر غره عزت ماده لاندې مقدمه درج کړی و او یوش کسانې په دغه مقدمه کې نیولې وو. خو ټول کسان په ضمانت خوشی دي. تیر کال په اگست کې د پاکستان په پنجاب صوبې پر رحیم یار خان ضلع کې ګڼ قهرجن خلک ورغله وو او د هندوانو په مندرې برید کړي وو. مندر ته زیان رسولې وو. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ روان کال په سر کې په خپل یو راپور کې په پاکستان کې په مذهبي ازادیو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي وو چې د هندوانو او نورو اقلیتی ډلو باندې د زیاتیدونکو تشدد د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د هندوانو یا نورو اقلیتی ډلو سره د زور زیاتی او د هغو د عبادت په ځایونو دغه ډول پیښې زیاتره په پنجاب کې رامنځته کیږي. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخا په پاکستان کې 15 لکه او 95 زره څخه ډیر هندوان اوسیږي چې له دې څخه 3 لکه ډیر په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې په میدانی سیمو کې د جون میاشتې لاول انرژي نه د خواو شادونیمو میاشتو لپاره د سکولونو رخصتي اعلان کړې دي. خو ځینې شخصي سکولونه اوس هم خلاص دي. د ځینو زده کوونکو میندې او پلرونه د رخصتۍ مخالف دي. خو ځینې نور بیا وایي چې د حکومت اعلان سره سم دي ټول سکولونه وتړل شي، ځکه پر ګرمۍ سربیره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. په دې اړه نور حال لپاره خبره د مشالې جو خبریال شبیر احمد جان راکړه.
صوبائی حکومت د جون لومبه نیټه نه صوبه کې ټول پرایویټ او سرکاري سکولونه د تړلو اعلان کړو. خو بیا ځینی پرایویټ یا شخصي سکولونه داسې هم دي چې د حکومت دا اعلان باوجود ماشومان سکولونو ته راغواړي. په دې اړه مو صوبه کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیه پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک یو غړي سجاد احمد سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دا یو څو سکولونه داسې دي چې هغې خپل میاشتني امتحانونو لپاره واړه راغواړي.
زیات تر سکولونه خو بند دي، صرف بعض سکولز داسې وو چې د هغې ایگزام روانو نو بس هغه هم یو پیپر لراتلو او 9 بجې به چھٹی کوله. تقریبا چغم بن شوزه کې یو سو سکولونه داسې چې دا وی ایگزام شروع نو د تاغه وجه نور څه چې کوم د دغه نوټیفیکیشن شوی دا غي مطابق ټول سکول چې کوم دیغه ویکیشن چې کوم دیغه ورکړي دي.
ځین مور پلانونه تر مخه د کرونا وبال وجه ډیر وخت د ماشومان زای شوی دی او واړو کورونه کې رواني هم کوي. نو به سکولونه خلاص وساتل شي. خو بیا داسې مور لار هم شته دي چې وای ګرمي ډیره ده، لوډ شډینګ هم سیوا دي او د دوی په وینا زیاتره شخصي سکولونه د لپاره خلاص وي چې د وړو نو د چټیانو فیسونه راغوند کړي. محمد کاشف وای
په دومره سخت ګرمۍ کې ور سره د دومره لوډ شیډینګ کې سکولونه کولو دي دا پرایویټ سکولونه والا د خپل فیسونو د پاره سکولونه نه بندوي او اړ سکول ته بوزي. نو موږ به د خپل بچو د ژوندګول خاطره دا فیسونه هم ورګو څنګه چې موږ 13 ځله هم دغه سکړي دي په بندو سکولونو موږ نه فیسونه غسل شوي دي. نو موږ به دې ځل بیا هم دغه سی وکړو. خیر دې موږ فیسونه ورکو خو دې له دې چټیانه ورکی دغه چې ګرمۍ انتهایی زیاته بجلی نشته
ولې په دې لمو چې کله د شخصي سکولونو لپاره جوړ سرکاري محکمې پی ایس آر ای یا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټی مشر شاسوت خان نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې د لومبي جون نه د دوی کسان روزانه زی پزی ګرځي او د سکولونه ګوري او ځنیوش میر سکولونه جرمانه کړي هم دي او وای تر دې باوجود هم چې د سکولونه کولو عمومي نو پزت به کاروي خامخا کوي
ریګولر انسپکشن کې په ډیلی بیسز باندې د یکم جون نه ستار شوی دي زمونږه او تقریبا څلور شپږ سکولونه داسې دي چې کوم کولاو نو اړي باندې مونږه فاین هم لګولې ده پکې او اوس هم دا شروع دي خو چې ثابت پورا صوبه ده او زمونږه صرف پروینشل سټاف ته مونږ سره نو په هغه کې هغه انسپکشن او ویزټ سکول برانچ او ډیسټریکټ اډمنستریشن سره هغه ته ډی سی ته لیټر پکې او کوچ یې را ده دا سکولونه کولاو دي لحاظ تاسو دا سکولونه نو دا زمونږه طرف نه اقدامات او چې شوی دي په دې سلسله کې
د پامول نه د خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه د صوبې میدان علاقو کې د ګرمۍ شدت زیاتېدو وروسته د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړو چې تر مخه به د لومبي جون نه د اگست 14 منټه پورې دغه ټول شخصي او سرکاري سکولونه بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته خوږی. په پاکستان کې د پېټرول او ډیزل او نرخونو لوړیدو سره سم د ترانسپورت کرایې هم زیاتې شوې دي. د پېښور او تورخم ترمنځ سورلۍ وړونکو گاډو ډرایوران وای چې عام خلک اضافي کرایې نه ورکوي چې لکبلې د دې پر کار اغیز شوی دی. بلخوا ولسی وګړي او کارګر هم له زیاتو کرایو سره ټکوي او د پېټرول او ډیزل د ارزانه کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پېښور او تورخم ترمنځ ټیکسي ګاډي چلوونکي ډرایوران وایي چې پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره دوی هم له مجبورۍ خپلې کرایانې زیاتې کړې. دوی وایي سورلۍ نوې کرایانې ورکولو ته تیارې نه دي او دې سره یې کار هم رقم شوی. د پېښور په کارخانو ټیکسي سټینډ کې ځنې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل:
نامه مې محمد وقار دوه پېټرول دا حالت دی چې بس ټول خلک دمره مجبوره شوي چې چا موټرې ودارالې او څوک را درومي خو کلي کې سړی تنګیږي نو بس درومو را درومو چې پاتې کېږي نه نو دمره منګای خلاکه مونږ په خپل عمر کې لیدلې او نم سوچ راغلی و.
صادق شاه پېټرول خو د حد نه وتلی دي بس حد نه ووته اچولو ګاډو ته نه شي اچولی مزدورۍ شته نه دی نو اوس 300 کرایي نو 300 خو چې بیا هغه نه راځي لنډې کوتل نه بیا واپس ځي نو ول 700 خو دا صرف پېټرول وایي بس مخکې خو به مخکې شته 300 په شپې اوس به اخلو د 450 روپۍ نفر خو به نو بس دا خو هر چا له مشکله ده نو چې پېټرول ګران شي هر چا ته مشکل دی.
یاسر خان هر ورځ مزدورۍ لپاره د نوخار نه جمرو ته ځي او دی وایي پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره کرایانې پرې زیاتې شوې او په دوی هم اغیز کړی.
زه نوخار نه ځم راځم دلته جم کې ځای اړیکو م جمرود کې چې زه راځم زموږ تقریبا 350 روپۍ کرایې لګي نه بس په موږ دغه اثر کړی چې مثال مخکې موږ 150 لګېد زموږ اوس 300 لګي یو په ډبل ده منګل کلی نه را روان شو کلی عام لوکل گاډی کې نشل 100 روپے کری را نه غوالی بیا را غزنه په خبر ته را شو 100 روپے غی والی بیا په خبر نه جاس چوک پور را شو تل نه بیا سوزکی کې راکینو دلته کو شو دې نه گاډی کې بیا جمرود ته زو 4700 گزاره غو پکې نه کیږي غصه به کې مجبوری ده جن پایا در غړول خو بغوالی.
په پاکستان کې د ترانسپورت کرایانې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په دې ورستو کې حکومت په پېټرولیم مصنوعاتو باندې رعایت یا سبسډي ختمه کړې. حکومت د مئی په 26 او بیا د جون په 2 نیټه د 1 لیټر پېټرول او ډیزل نرخونه 1.5 روپۍ لوړ کړي. دا محل په پاکستان کې د یو لیټر پټرول نرخ څه د پاسه 209 روپۍ او د ډیزل یو لیټر نرخ څه د پاسه 204 روپۍ دی. حکومت وای دا ګامې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحاله لپاره اخیسته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ او لمحه په لمحه غړی په غړی د سیمي او د نړۍ د حالاتو ځان خبر کړئ. د پاکستان قومي اسمبلی غړی او د ټلویزیون غړی او د ټلویزیون پروګرامونو وړاندې کوونکی ډاکټر عامر لیاقت حسین پرون د یو کم 50 کلونو په عمر په کراچۍ کې ومړ. هغه که یو خاص سیاستوالونو بلخوا پر ټلویزیون د مذهبي چارو په اړه خبرونه وړاندې کولې چې د ځینو کسانو لخوا تر نیوکو لاندې راتلی. پر دې سربیره په دا وروستو کې د هغه د کورنۍ ژوند په اړه هم پر ټولنیزو رسنیو تاوده بحثونه شوي ول. د دې هر څه په اړه د کراچۍ څخه د مشالې د خبريال نیاز علي خان راپور راکړي.
ناظرین محترم، امان رمضان ترانسمیشن اور آپ کا میزبان عامر لیاقت حسین.
دا غږ دی د ډاکټر عامر لیاقت حسین، چا چې په پاکستان کې د مختلف ٹی وی چینلو پروګرامونو لالارې شهرت ترلاسه کړي او نوموړی چې له کراچۍ څخه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی وو. ډاکټر عامر لیاقت حسین پرون د جون په 9 په کراچۍ کې وفات شوی. عامر لیاقت حسین چې د جولای په 15 کال 1971 کې په کراچۍ کې زیږیدلی وو. د نوموړي پلار شیخ لیاقت حسین د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین نږدې ملګری وو او هم د دغه لامله عامر لیاقت حسین هم بیا له متحده قوم موومنټ سره عملی سیاست پیل کړي او په لومړي ځل د ایم کیو ایم په ټیکټ په کال 2002 کې د قومي اسمبلی غړی وټاکل شو او د مذهبي امورو وزیر هم پاتې شوی وو. خو بیا عامر لیاقت چې په کال 2008 کې ایم کیو ایم پریښودو، نو په شخصي جیو ټلویزیون کې نوموړي د کال 2011 کې د عالم آنلاین په نوم پروګرام پیل کړو چې ډیر شهرت یې ترلاسه کړو. په کراچۍ کې خبري او سیڑون کے فیض اللہ خان وائی.
زدہ فکر لرم چھ عامر لیاقت پاکستانی میڈیا او سیاست کی یو چوت نمو ولدی سر ڈیر استنزی ہم وی پاکستانی چینل و مالکان بادا غختنا کولا چھ عامر لیاقت تی اغی سر اغی چینل کے کار کئی شوز دی کئی اغی وجہ داو چھ خاص کر کم روجو پا میاشتو کے کم ددی پروگرامو نبو اغی با ڈیر ریٹنگ باغستو. خو پاکستانی ڈیر و حلقو کے صحافتی حلقو کم سنجیدہ حلقو
عامر لیاقت چې شاوخوا 12 کال یې په مختلفو ٹی وی چینلو پروګرامونه کول او په اکثر مذهبي پروګرامونو یې بیا خلکو او دینی عالمانو نیوکی هم کولی. په کراچۍ کې د دیوبند مکتبه فکر جامعه اسلامیه مخزن العلوم مدرسې مشر مولانا قاسم محمود وایي چې عامر لیاقت په خپلو پروګرامونو کې اکثر د مذهب په اړه لانجمنې خبرې کولې.
عامر لیاقت حسین کوم زندگی چوا د باز کارونو په اعتبار سره ډیر خوا، لکه مذهب په حواله سره چې دا کوم معاملات بازی هغه انتهایی صرف دانه چې کمزور او افسوسناک، لکه زمو مذهب موږ ته دا و چې د مرنه وروسته خامه موږ دغه خېګړه وګوره.
عامر لیاقت چې ډیر وخت له سیاسته بهر نو موړې په 2013 کال کې د پاکستان تحریک انصاف سره یو شو او د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د کراچۍ نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د قومي اسمبلی غړی وټاکل شو. عامر لیاقت حسین چې د کراچۍ په خداداد کالونۍ سیمه کې په خپل کور کې یوازې اوسېدو، په وروستیو کې د هغه د درېمې ښځې دانیا سره هم طلاق شوی. عامر لیاقت چې درې ودونه یې کړي وو، لومړۍ ښځه یې سیده بشرا وه چې دوه ماشومان لري چې یو زوی احمد او لوري دعا دي. خو په کال 2006 کې بشرا له عامر لیاقت څخه جلا شوه او بیا دوه نورې ښځې هم په روان کال کې سره جلا شوی. ډاکټر عامر لیاقت حسین چې په دې رستوي کې داسې خبرې هم مخې ته راغلي وي چې هغه ویل چې پاکستان پریخودي او بهر تزي، او هغه بیا سو ځلا د عمران خان په مخالفت کې خبرې هم کړې وي. د پاکستان د تحریک انصاف د سن اسمبلی غړی جمال صدیقی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل بلخوا د امیر لیاقت حسین د مرگ په اړه د کراچی ښار د ختیځ زون د پولیسو ایس ایس پی عبدالرحیم شیرازی مشال ریډیو ته ویلي چې موږ د دوی کور د ملازمینو څخه هم معلومات راټولو. موږ د دوی زنی د استعمال شیان د معلوماتو لپاره اخیستی دي او کور مو سیل کړی دی. او بیا د ډاکټرانو په وینا چې عامر لیاقت په مړ حالت کې اغا خان روغتون ته راوړی شوی بو، او بیا یې جس د پوسټ مارټم دپاره د کراچی جنا روغتون ته رسولی بو، خو د هغه کورنۍ د پوسټ مارټم ترسره کولو انکار کړی او ویلي چې د عامر لیاقت زوی له برطانیې څخه بیرته کراچی ته راشي نو بیا به د پوسټ مارټم په اړه پریکړه کوي. وروسته له دې د عامر لیاقت جس په کراچی کې یو سردخانه کې ایښودلی شوی. د پاکستان صدر عارف الوی، وزیر اعظم شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری، پخوانی وزیر اعظم عمران خان، نورو غنو سیاستوالو د عامر لیاقت په مړینه د افسوس څرګندونه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې مو په ډیرو موضوعاتو راپورونه واورید چې پکې اقتصادي موضوعات وو، د دې ترڅنګ سیاسي او نور ټولنیزو موضوعاتو باندې مونږه راپورونه تاسو ته وړاندې کړ. د خبرونه په دې برخه کې د همایون خان په غږ دا سندره تاسو ټولو ته ډالې، او دا خبرونه به تر ماخام تر شپږ بجو پورې دوام لري. را سره اوسئ.
غرام کا استراب ژوند امام دے کا گلفام دے کا منبر دے کا محراب کا یو مست وند جہان کی رنگین خوب دے دا سرا آیا آیا ملا جانا جن تپوس دے کا جواب آیا آیا ملا جانا جن تپوس دے کا جواب فرعون دے او غرور دے جنون دے او سرور دے دنمرود دا زرو تخت دے کرنگین مرد منصور دے دنمرود دا زرو تخت دے کرنگین مرد منصور دے دا حسین مسکے مسکے دے قیزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکپٹ شوے دا تیارونا
Yeah.
خبر دخبل شانا